The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
Assalamualaikum Assalamu Alaikum Da The Voice of America Jiva Radio De نن د جمعې ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې اولنې نیټه ده. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان سیاسي مخالف پارټو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ حکومت باندې دباو اچولو لپاره په شریکه د اسمبلیو نه استفادان ورکولو او راتلونکو انتخاباتو کې د قومي او صوبایي اسمبلی په سیټونو د بحث لپاره نن د پنجاب لاهور ښار سره نږدې رایبند کې غونډه کوي. د خبر پختونخوا حکومت وای په کرک کې د هندوانو سوزول شوی مقدس سیبا بیا جوړوي او ویلي چې د هندوانو مندر ورانولو کې ککړ 15 سروې کسان یې نیولې دي. خبری رپورټونه وای د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په دې ورستیو کې دا سینا تایید استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې ښایي چین په افغانستان کې غیر دولتي کسانو ته د امریکای فوجانو د وژلو لپاره پیسې وړاندې کړي. چین دغه تورونه دروغ بللي. او زوږ شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سیاسي مخالف پارټو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ حکومت باندې دباو اچولو لپاره په شریکه د اسمبلیو نه استفادګانو ورکولو او راتلونکو انتخاباتو کې د قومي او صوبایي اسمبلی په سیټونو د بحث لپاره نن د پنجاب لاهور ښار سره نږدې په رایبند کې غونډه کوي. د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د تحریک مشران به په نننۍ غونډه کې په مهمو مسلو او د حکومت خلاف راتلونکي تګلارې په سر اخیری فیصله کوي. مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون نائب مشر مریم نواز په اسلام آباد کې د شروع پر ورځ دا وخت د ملاقات وروسته اعلان کړو چې دوی د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری ته موقع ورکوي چې د استفاګانو ورکولو او په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخستو په سر خپل نظر وړاندې کړي. د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي چې راتلونکي ټولې سیاسي فیصلې به پاکستان ډیموکراټیک موومنټ په شریکه کوي. نوموړي ویلو د پی ډی ایم د ټولو فیصلو تایید کوي او د یو دشتم دسمبر کال 2020 پورې به د پارټي د پارلمان منتخب غړي استفاګانې جمع کړي. پی ډی ایم د دې وړاندې ویلو کو وزیر اعظم عمران خان د یو دشتم جنوري پورې استفا ورنکړه نو د یو له سیاسي پارټو اتحاد به اسلام آباد ته احتجاجي لارجون کوي. اخوا د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د پی ډی ایم په غوښتنه به وزیر اعظم عمران خان استفا ورنکي ځکه چې دا غوښتنه سیاسي تقاضا نه لري. د خبر پختونخوا حکومت وای په کړه کې د هندوانو سوزول شوی مقدس سیبا بیا جوړوي او ویلي چې د هندوانو مندر ورانولو کې ککړ 15 سلبیخت کسان یې نیولې دي. د خبر پختونخوا حکومتي بیان کامران بنگش ویلي دوی په حمله کې د هندوانو مندر ته رسیدلي نقصان باندې افسوس کوي او دا چې ډیر زر به د هندو ټولنې په مرسته د دې په جوړولو یو ځل بیا کار شروع کړي. ځای میډیا وای په نیول شو کسانو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو ځای مشر رحمت سلام خټک هم شامل دی. د پولیسو په وینا د چهارشنبه یا شروع په ورځ د خیبر پختونخوا کرک ضلع په ټیری سیمه کې د یو ځای مولا په وینا خلکو د هندوانو مندر سوځولې. د هندو مذهب لرونکي وای دا د دوی تاریخي او مقدس مذهبي ځای و. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد د هندوانو مندر سوځولو پیښې په خپل نوټس اخیستی او د پختونخوا چیف سیکرټري او پولیسو مشر ته حکم کړی چې د جنوري 14 نیټې پورې اعلی عدالت ته د مندر سوځولو د پیښې په حق لا خپل رپورت وړاندې کړي. د پاکستان حکومتي وزیرانو او بیلابیلو سیاسي ګوندونو د هندوانو د مقدس ځای د سوځولو غندنه کړې. خبری رپورټونه وایي د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په دې ورستیو کې داسې ناتایده استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې ښایي چین په افغانستان کې غیر دولتي کسانو ته د امریکایي فوجانو د وژلو لپاره پیسې وړاندې کړي. د ټرمپ د ادارې یو اعلی چارواکي د دغه پټو استخباراتي معلوماتو په حق لا خبره د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وایس اف امریکا ته تایید کړي او تیر ورځ یو خبری په پانه اکسیس باندې هم دغه خبر چاپ شوې ده. د اکسیس د خبر تر مخه دغه استخباراتي معلومات د دسمبر په 19 نیټه صدر ټرمپ ته ورکړل شوې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت بیان وانګ وین بین د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د یو خبری کانفرنس په وخت د امریکای لخوا په چین باندې د دې لګول شو تورونو ته په جواب کې ویلي دا د جالي خبرونو نه سیوا نور هیڅ هم نه دي او هدف یې په چین باندې داخله کول دي. د چین خارجه وزارت بیان ویل هیواد د افغانستان په داخلي لانجه کې نه دی ښکیل او یو ځل بیا د امریکای لخوا د سولې او ملي پخلاینې شروع شوی عمل کې خپل ملاتړ څرګند کړي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 3.5 میلیونه ته رسیدلې او د دې د لاسه د مړو شمیره 3.4 لکه نه سوا شوې ده. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه د کورونا وایرس د لاسه د ټولو نه زیات خلک په امریکا کې مړ شوي چې شمیرې 3.5 لکه پاکستان کې په تیر یو شواروز کې په کورونا وایرس نور یو اویا کسان مړ شوي چې ورسره په دغه ملک کې په کورونا وایرس د مړو شوو ټوله شمیره 3.6 لکه ته رسیدلې ده. د پاکستان حکومتي شمیره ښایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملک په بیلابیلو برخو کې نور 2,403 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. پاکستان کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 2,80,000 خلک متاثر شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
مخالفو غوندونو د قامی احتساب بیورو د عملیاتو معاملات په سنټ کې را برسېره کړي او دغه عملیاتو په ضد یي تحریک ایوان کې وړاندې کړي. دغه تحریک په داسې حال کې وړاندې کړي شوی چې په لاهور کې د مخالفو غوندونو د ائتلاف غونډه کیږي چې پکې د استعفا او سنټ پړه د اهم پریکړې امکان دي. بل په لوتو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي عمران خان به استعفا نه ورکوي. پدېړه نور حل د اسلام آباد نه د ډیو خبريالې رابیا پیر پر رپورت کې واره.
د چیرمن صادق سنجرانی په مشارکې کې دونکو د سنټ په غونډه کې د مخالفو ګوندونو مشر راجا ظفر الحق د نه پر انتقامی عملیاتو او بشري حقوقو خلاف ورزي تحریک په ایوان کې وړاندې کړو.
ټرند ہے ایک ادارے کی طرف سے اگر اسی طرح چلتا رہا تو ملک کے اندر
ادارے لا اڑخه کم عملیات چکیږي د هغه سخبه حیوانات کی تنظیمی حالات خراب سیم. د جمعیت علماء اسلام مشر غفور حیدری وویل په حیوانات کی سیاسی انتقام لړی روانه دم.
احتساب نہیں ہے، یہ اپوزیشن کا انتقامی ادارہ ہے.
دا احتساب نہ بلکہ دا مخالف و گندنو پاسد انتقامی ادارہ دم. دا غشان قوانین بنا منی چی سیاست مدارانو سپکاوی کویم. خو پا سینٹ کی حکومتی مشر شہزاد وسیم وویل پرنات نوکی کیجی خو چیرمین دا تحریک انصاف حکومت ندی لگا والی دا یو خپلواکا ادارہ دا او دا صف اشار بغیر دا قانون تر مخا دا احتساب عملیہ روان کردی دیم. پر کامی احتساب بیرو نیب دا غنیوکی پا دا سی حال کی کیږي چې د مخالف سیاسي ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومنت د مشرانو غونډه په لاهور کې کیږي. په دغه غونډه کې د استفاګانو او سنټ ټاکنو کې برخي اکستو په اړه د مهمو پریکړو امکان دی. خو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي 1 دسمبر راغلو او لاړو خو استفاګانی ورنکړې سپې.
31 جنوري کو ایک بات تو واضح ہے کہ عمران خان انشاءاللہ مستفی نہیں ہوں گے.
تے 1 جنوری ورستہ بہم وزیر اعظم عمران خان استعفا نہ ورکوی بولی چھ دہ غسرہ دولس مینڈیٹ دی او دی دا چاپر وینا استعفا نہ سی ورکولی. تو زیات کڑا پیپلز گوند سندھ حکومت قربانی ورکول تا تیار نہ دی او دا پیپلز گوند پریکڑے بلاول نہ بلکہ آصف علی سرداری کوی. دا پی ڈی ایم دا مشرانو دا غونڈا دا پیپلز گوند دا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ورستہ لومڑی غونڈا دم. پیپلز گوند په ورستیو کې کېدونکو د سنټرل ایگزیکټیو کمیټي په غونډه کې قامي او صوبایي اسمبلیو پر چوکیو او د سنټ پټاکونو کې برخي اخستو پریکړه کړې و. بل پلوته د جمعیت علماء اسلام او مسلم لیگ نواز ډلی په شمول ته پی ڈی ایم نوري ډلی دریز لري چې هیڅ قسمه ټاکونو کې برخه وانخستل او دسته چوکیو څخه هم استفاګانی ورکړې سیم. د دې سره د ذریعو تر مخه پاکستان مسلم لیگ فنکشنل جنرال سکتر محمد علي دوراني د مولانا فضل الرحمن سره لیدلی او گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ فرانڈیزیا کھڑی دیم. مولانا فضل الرحمان رحمان د محمد علي دوراني د خبرو اترو دغه وړاندیز رد کړي او ویلي د نااهله او ناجایزه واکمنانو سره څه قسمه خبرې نسی کولی. د پی ډی ایم د حکومت په ضد د غورځنګ لومړی پړاو د دسمبر په 13مه نیټه په لاهور کې د جلسې سره پای ته رسیدلی و. پی ډی ایم مشرانو لاړخه کڅه هم ورسته د ضلعو پر کچه د احتجاجونو خبره مخې ته راغلې وه، خو مخالف ګوندونو ائتلاف په دې اړه څه باقاعده اعلان نه دی کړی او څه منصوبه جوړولو کې هم تر اوسه پاتې راغلی دی. پی ډی ایم وزیر اعظم عمران خان څخه د 1 جنوري پورې د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او کچري وزیر اعظم استعفا ورنه کړه نو د اسلام آباد اړخ ته د لانګ مارچ اعلان هم کړی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د سینټ بشری حقوقو کمیټې د پنجاب صوبې فیصل آباد سیمه کې د یوې عیسائی جنې تختولو د هغې سره په زور واده او مذهب بدلولو پیښه کې د ځایي پولیس تفتیش باندې بې باوري ښودلې او د کمیټې مشر مصطفی نواز کوکر وایي د پولیس غلط بیانې له امله د پاکستان انځور داغي شوی دی. کمیټې هم پنجاب صوبې کې د احمدي اقلیت یو تن په هدفي وژنې اندېښنه ښودلې او د لګکیو د تحفظ په معاملې د سنټ ځانګړي ناشته سپارښتنه کړې ده. نورحال پی د ډیوا خبريال پیولا چاوراني کوي.
د پنجاب فیصل آباد سیمه کې سمو دړوان د تختول شوی او عیسائی جنې او بیا هغه سره په زور واده د پیخي په اړه ځای پولیسو د سنټ بشري حقوقو کمیټې په وړاندې دریس پر کړې د جنې عمر ولس کال دی. پولیس ریکارډ تر مخه د عیسائی جنې منی چې په خپل مرزه اسلام قبول کړی دی او د خزر حیات نو متن سره واده کړو. خو بیا د متاثر جنې د پلان له خوا د سنټ کمیټې په وړاندې شناختی کارت مرکزی ادارې نادرا د فارم بینو د جنې عمر دی لسکاله کې دو پخلی شوه دی. د دوه سرکاري ادارو د غبیلابل سندونو کې د سنټ د بشري حقوقو کمیټې مشر مصطفی نواز کوکر د نادر سند مستند ګرځول دي. کمیټې د زیموار پولیس چارواکو په ضد د کاروای باوري جوړولو ترڅنګ فیصل آباد پولیسو تر عیسائی جنې تختولو د پیښې بیا پلټنو امر هم جاری کړی دی. دوه ورځې وړاندې د پاکستان د باندینو چارو وزارت ویان د نړیوال مطبوعاتو هغه خبر بې اساسه ګرځولو چې ګنی پاکستان کې په منظمه ډول لګکو زنانو باندې په جبر اسلام قبلولې شي او دا چې د لګکو زنانو سره په زور ودونو ته د ادارو ملاتړ ترلاسه وي. که څه هم د باندینو چارو وزارت ویان د نړیوال مطبوعاتو ریپورت د پاکستان د بدنامولو هڅه ګرځولې وه، خو بلوچ ملت پال نشتل ګوند د سنټ غړي ډاکټر اشوک کومار د لګکو زنانو سره په زور ودونو په شا سند صوبه کې د منظمه قوتونو د کردار پخلی کوي. اغه وای سین صوبے ګوټ کی سیمه کې میامټو او پیر سرحدینو میتنا نئی आवाज د لګکو زنانو سره جبري ودونو پیخو کې ککړ تنانو سره ملاتړ کوي خو دوی ته تحفظ هم ورکوي. سېنېټر اشوک کومار د مصطفی نواز کوکر دی رای سره هم اتفاق لري چې دغه سر کې سونه کې د پولیس کمزور تفتیشي نظام له امله د پاکستان انزور داري کیږي. نوموړ زیاته کړي د سېنېټ اړوند کمیټې د جبري ودونو واقعیت قابل سزا جرم ګرځولو په اړه قانونی مسوده باندې د اسلامي نظریاتي کونسل د رائے پته ماده. مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه د پاکستان پنجاب صوبه کې عیسائی زنانو سره د جبري ودونو او په زور مذهب بدلولو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سر په سند صوبه کې مش د هیواد تر ټولو لوی اقلیت هندوان هم د واقعیاتو په سر پوزې تراغلی دي. ریپورتونه زیاتوي چې په لوی شمېره کې د سند صوبې څخه هندوانو کورنو د ګاونډي هیواد هند ته تېښته کړې ده. خو د وزیر اعظم د مذهبي او والی لپاره سلاکار مولانا طاهر اشرفي د غپیخو کې د کمی راتلو دعوه کوي. هغه دریس پلوي په تیرو دوه میاشتو کې پاکستان کې په زور مذهب بدلولو یا د جبري واده کم یو پیښه مخې ته نه ده راغلې. د سینټ د بشري حقوقو کمیټې په وروستو کې د لاهور ننکانا صاحب سیمه کې د یو ځایي احمدي د وژنې پیښې په سر هم اندېښنې ښودلې دي. د کمیټې مشر مصطفی نواز کوکر د لګکو د تحفظ په اړه د سړک ټولو غړو باندې ګډ کمیټې غونډه رابللو غوښتنه هم کړې ده. سرګند دی وی چې د جولای میاش کال 2000 را هسه د خیبر پختونخوا او د پنجاب بلابل سیمو کې 15 احمدیان د هدفي وجونو ښکار شوې دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په کرک کې د هندوانو سوځول شوی مقدس ځای به بیا جوړوي او ویلي چې د هندوانو مندر ورانولو کې ککړ 15 کسان یې نیولې دي. ځای میډیا وایي په نیول شوو کسانو کې د جمعیت العلماء اسلام فیډ علي ځای مشر رحمت سلام خټک هم شامل دي. په دې باندې یو تفصیلی رپورت د دیوا خبريال عدنان بیټنی وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په کرک ضلع کې سوځول شوی د هندو مذهب لرونکو مقدس ځای یې سمادي به بیا جوړوي. دا په داسې حال چې دوه ورځې وړاندې په ټولنې رسنیو یو ویډیو خپره شوې وه چې پکې په سلګونو شمېره خلک د هندوانو یو مقدس ځای په ورانولو لیدل کېږي. د کرک پولیسو ویلو دا په ټیری سیمه کې ځایي خلکو د هندوانو یو مقدس ځای له هغې وروسته وران کړو چې ځایي ملایانو دوی د دې پر خلاف پاره ولي وو. د دغې پیښې مقدمه په ټیری تھانه کې درج کړی شوې چې پکې د مذهب سپکاوي او ترهګري ماده هم شامل دي. د تھانې پولیسو افسر ایس ایچ او رحمت وزیر وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د دې پیښې په تورې نارده 240 کسان نیولې چې شه دغه پیش مرکزی کردار رحمت سلام خټک مولانا محمد شریف او قاری اعظم هم شامل دي.
42 گرفتاری شوی دا سرکړه د جکم دي رحمت الله رحمت سلام خټک او مولانا محمد شریف قاری عبد العظیم دا سرکړه دي دریو دا نور چکم دي دا ویډیوز کې چکم پہچان شوی دي داخلك دي.
رحمت سلام خټک په اړوند ویل کیژن موړه د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رحمان دلی سیاسي فعال او د کرک ضلع تیر شوی ناظم هم دي. د کرک پېښه مطبوعاتو کې هم زیاته ریپورت شوی او په ملکی او نړیواله کچه سخت غندنه شوی او زیات خبرګونونه مخې ته راغلي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی غندنې سره د مذهبي ځایونو خوندي ساتلو لپاره په حکومتي کچه د پولیسو ځانګړي ځواک جوړولو غوښتنه کړې. د پاکستان سپریم کورټ په خپل نوټس اخسته او په 14 جنوري د صوبې چیف سیکرټري او پولیسو مشر ته د دې پېښې ریپورت وړاندې کولو امر کړی. سبا به ورپسې په بل ورځ په 15 جنوري په عدالت کې اوریدنه کیږي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر آی جی سناولا باسی ویلي هیڅ ساته هم د مذهبي کډوډي اجازه نه ورکوي.
عبادت گاہوں کا بتافر کیا جائے گا اور ہر مذہب کے عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جائے گا. پولیس کی یہ کمٹمنٹ ہے, گورنمنٹ کی یہ کمٹمنٹ ہے.
13 ورځ پاکستان کې د هندو کونسل مشر او د پارلیمان غړي ډاکټر رمیش وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو د پیښې دوی درته ویلي دي او زیات غمزن کړی دي ځکه چې دا د دوی یو مقدس ځای وو. د صوبې اعلی وزیر محمود خان په پېښور کې ایوي دستوري ته وینا پر مهال ویلي دوی دغه پیښې ورزن کړی او په دغه پیښه کې ګکړو کسانو پر ضد به عدالتي چلن کوي او د هندو مذهب د عبادت ځای بیا جوړولو ژمنه هم کړي. د صوبې د اطلاعات وزیر کمران بنگش میډیا سره خبرو پر مهال ویلي اعلی وزیر د کرک پیښې په اړه اړوند سرواکو سره پاتہ ماسک دی. د یادونه ده چې په ورستۍ کې د امریکای ایوی خپلواکي سارون کې ډلې په خپل خالیز ریپورت کې پاکستان د مذهبي ازادۍ په اړوند د تشویش وړ بللې وو, خو پاکستان دغه ریپورت رد کړی وو او ویلي وو په پاکستان کې اقلیتونو ته هر قسم مذهبي ازادي تر لاسه ده. د پاکستان د مذهبي چارو کمی وزیر نورحق قادری هم په کرک کې د هندو مذهب عبادت ځای ورانولو غندنه کړې او ویلي دغه پېښه په هیواد کې د مذهبي رواداري یو سازش دی. عدنان بیٹنائی وی او اے ڈیوا.
د پاکستان د روته هلال کمیټې په خوانی مشر مفتی منیب الرحمن د جماعتونو او دینی مدرسو د تحفظ په نامه د جوړ کړی شوی نوی تحریک د سور لاندې د اف ای ٹی ایف په غوښتنه د منظور شوي قانون په ضد د مهم چلولو اعلان کړی. د اعلان هغه پرون کراچۍ کې د اهل حدیث او دیوبندی مکتب فکر د عالمانو سره ګډ خبري غونډه کې کړې. ښکارا دی چې مرکزی حکومت 13 ورځ مفتی محیب الرحمن د روایت هلال کمیټې د مشر څخه لري کړی وو. هغه تور لګوي چې حکومت د دینی مدرسو د اندراج په شا د اسلامي ادارو خلاف د سازش لاندې دا قانون پاس کړی او د دې به پورا مزاحمت کوي. حکومت لا تر اوسه د مفتی منیب الرحمن د اعلان ته غبرګون نه دی ښودلی. یاد دی وی چې مرکزی حکومت تیر کال د ستمبر په میاشت کې د فینانشل اکشن ټاسک فورس په غوښتنه یو شمېر قوانین د پارلیمان نه منظور کړي وو چې پکې اسلام آباد وقف املاک کال 2000 قانون هم شامل دی. د د قانون مقصد په سرخار اسلام آباد کې د وقف شوو املاکو مدرسو او جماعتونو او نورو شتمنو کنټرول په خپل لاسونو کې غستل او د حقي تنظیم اوساره نه کول دي. سیدونکو وايي د هیواد قدامت پرست او بنسټپاله ناصر نغوړي چې حکومت د هغوی په مدرسو جماعتونو او فندونو کې مداخلت وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د دیو خبريال ارشد حسین پر رپورٹ کې واره.
دغه خبری کانفرنس ته وینا کوونکو ویلي چې د دینی مدرسو د اندراج په پلمه حکومت دا قانون د اسلامي ادارو پر ضد د سازش لاندې پاس کړی او مفتی منیب الرحمن وایي دا قانون نه مني. مفتی منیب الرحمن د نوې جوړ کړې شوې تحریک تحفظ مساجد و مدارس د سوري لاندې د ایف ای ٹی ایف سره د تړلې پاس کړې شوې قوانینو پر ضد د مهم چلولو اعلان د هغه د رویت هلال کمیټې د مشرین د لری کولو یو ورځ پس کړی دی. مفتی منیب الرحمن د لکه کړې چې په اسلامي جمهوریت پاکستان کې په مذهب بندیزونه د منلو وړ نه دي او کوچري چارواکو د دغه قوانینو په هغوی د ورتپلو هڅه وکړه نو د دې بکلک مخالفت کوي. ښکاره دی وی چې مرکزی حکومت کال 2000 سپتمبر کې د ایف ای ٹی ایف سره تړلې یو شمیر قوانین پاس کړی وو چې پکې اسلام آباد وقف ټریټری قانون هم شامل وو او د دې قانون مقصد په پایتخت اسلام آباد کې د وقف شو املاکو په خشن تنظیم او څارنه کول دي. خبريال او د اقتصادي چارو څېړنکار شاه بازرانه وایس اف امریکا ډیو توای حکومت په پایتخت اسلام آباد کې په دې قانون عمل هم پیل کړي او د لا قانونه ګرځول شوی توندرو اړلې جماعت الدعوا مدرسې او نور شتمنې هم حکومت په خپل ولکې اغستې دي. هغه وایي د دې قانون د لارې به مذهبي ډلې په مدرسو خپل کنټرول بیلي او هغوی ته به اوس فنډینګ هم نشي کېدی. اخوا د امنیتی چارو څېړنکار ډاکټر حسن عسکری ډیو ریډیو ته وایي دا قانون به په هر حال کې نافذ کیږي او په دې کې بدلون یوازې پارلیمان کولی شي.
مدرسے مساجد اور ان کے ساتھ جو زمینیں ہوتی ہیں یا فنڈنگ ہوتی ہے اس پہ حکومت کوئی انٹرفیئر نہ کرے.
ہغوائی دا پاکستان قدامت پرست مذہبی عناصر نغواڑی چې حکومت د هغوی په مدرسو جماعتونو مزکو او فنڈونو کې مداخلت وکړي. کراچۍ کې د مفتی منیب الرحمن سره شریک په دغه خبری کانفرنس کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سیکرټری جنرال مولانا عبدالغفور حیدری وایي د هیواد په پارلیمان کې به هم موجود عالمان د دې قانون مخالفت کوي او دا قانون د اسلام پر ضد دی او باید چې وزیر اعظم بیرته واخلي. مفتی منیب الرحمن د دې قانون پر ضد د مهم چلولو اعلان په داسې وخت کې کړی چې ایف ای ٹی ایف پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو په مخنیوي کې د ناکامۍ په سر په خړ فهرست کې ساتلې دي.
دا وایس اف امریکا دی ویډیو دی. د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد ضلع کې په 13 میاشت کې د کرونا وایرس د کیسونو شمیره په ټول هیواد کې تر ټولو زیاته وه. ماهرین وایي ایبټ آباد ښار د تعلیمي ادارو لپاره مشهور دی او دلته 1500 تعلیمي ادارې دي او دا سیمه د سیلګرانو لپاره هم د خوښي ځای دی. په دې باندې نور حال د ډیوه خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
د کرونا ناروغي د مخنیوي قامي ادارې یا ان سی او سی د شمیرو تر مخه د تیرشوي کال په اخیره کې د خیبر پختونخوا ایبټ آباد ضلع کې درې ځله د مثبتو پیښو کچه د هیواد تر بلې هرې برخې زیاتې لیدل شوې دي. د ایبټ آباد ضلع د صحت د محکمې مشر ډاکټر فیصل خانزاده تر مخه دغه کچه اوس د نوي کال په لومړۍ ورځ 15.45 ته کوزه شوې چې دا یو ښه خبره ده. خو وايي دغه ضلع کې د تعلیمي ادارو زیاتواله د سیلګرای له وجې او بیا د ځنې خلکو لخوا سازشي نظریو باندې باور هغه لتون دي چې له عملی په دې سیمه کې وایرس خور شوه. په دې حق لا د موړې زیاتوي
ډیر څه خلک دا شي هم دي چې هغه وی چې کرونا ډشته نه یو مین سیټ دی یو سوچ دی هغه بدلول دي چې موږ ماسکونه چې موږ لاس وینځو وختن په وختن موږ سماجی فاصله برقرار ساتو او موږ غیر ضروری جمعګټی نه جوړو. دا هم دي سیاح خلکو ته دا زما طرف نه دا یو اویرنس یو پیغام دی راځي تاسو په توسط کې تاسو کو غیر ضروری راتګ مکوي په دې حالاتو کې چې اي نه تاسو تک کوي نو دا مهرباني کوي چې تاسو د حکومتي چې کوم احکامات پی ایس او پی دي دا غي بربور عمل کوي. کراچی نه لاہور نہ پیخور نہ کم کم جائے نہ داخلہ دی راجی تو ٹور ملک گٹ پر گٹ نہ داخلہ راجی اور دی کی ہیس پتہ نہیں لگی جی دی کی کیریئر ہی ہوا ہی دا وائرس دل تراشی اوپر گی
دا ابتواد دنا نا ایوب میڈیکل روختون چے دا صحت یوازینای غټه اسانتیا ودا دا دغه روختون دنا نا یوزر یو کمتیا ناروغان داخل شوی او د روختون د مشر ډاکټر احسان اورنگزیب تر مخه په دوی کې شپږ سوه درې بیا روغ شوی او یو سل اته دیرش ناروغان مړه شوی دي. احسان اورنگزیب زیاتوي دغه صورتحال د دوی د ټیمانو لپاره یو لوی چیلنج وو خو دوی د صورتحال ته د وړاندې تیاریانې نیولې وې.
مشکل
د خیبر پختونخوا ابتباد ضلع چې یو خو د تعلیمی ادارو د پاره مشهور ده او د غلطه نزدې 1500 تعلیمی ادارو کې د هیواد د هرې برخې لستونکي موجود وي. د دې ترڅنګ د سیلګرۍ مشهور ځایونه نتیاګلی، ایوبیا، ټنډیانی او ګلیات وادي په هر موسم کې د سیلانیانو د پاره د خوښي مرکزونه ګڼل کیږي. ماهران وایي همدا وجه ده چې د تیر کال په اخره کې ابتباد ضلع کې د کرونا وایرس په تیزی سره په خورېدو ولیدل شو. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ابتباد.
په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي چارو پوهان وایي کال 2020 کې د کرونا وبا له امله د ماشومانو په تعلیمي هلو ځلو بد اغېز پرېوتی دی او بیا یې څرګنده کړې چې یو شمېر ماشومان د تعلیم نه محرومه کېدي شي. دوی وایي چې د زیاتو چټیانو له امله په کورونو کې ناستو ماشومانو ذهني صلاحیت هم متاثره شوی. کارپوهان زیاتوي د تعلیمي ادارو تر لرستو چې کم آنلاین یا د انټرنیټ د لارې تعلیم ورکولو لړۍ پیل کړې شوې وه، په هغې کې هم زیاتره زده کوونکو د ډول ډول ستونزو له امله خپل تعلیم په سمه توګه ترلاسه نه کړی شو. نو تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په رپورټ کې واره.
په پیښور کې میش د بشري حقوقو فعال قمر نسیم وای د کرونا وبا خورېدو نه وړاندې هم د ماشومانو لپاره په یو شمیر تعلیمي ادارو کې د زده کړو ماحول دومره ښه نه و، خو د کرونا وبا له امله د تعلیمي ادارو تړلو سره د ماشومانو د زده کولو صلاحیت نور هم اغیزمن شوی دی.
رپورٹ مطابق تو پاکستان کے لرننگ پاورٹی کے تقریباً یو کم اتیا پرسنٹ اضافہ شویدا پاکستانی ورکوٹ احتیاط تھے کہ یا مور یا پلار دا بخواندہ بھی پخپل کور کی معشومان سرسن سر قسم تعلیمی سرگرمیاں چکم دینو جاری سطح دیکھو کب منگ پلوے تو گبانے گرو تو عموماً والدین ناخواندہ بھی عقیق پر تعلیم نہ لری عقی سر زیادہ تر پکورون کے انٹرنیٹ ایکسس نشتا بجلی نہیں ہوئی اور دس چکم نور ضروریات دا تعلیم جاری ساتلو دا پارا هغه موجود نشته.
په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبی پیخه د کال 2020 د فروری د میاشتې په شپږشتمه نیټه مخه تراغلی و. د کرونا وایرس خورېدو د مخنیوي لپاره د خیبر پښتونخوا بشمول په ټول ملک کې تعلیمي ادارې د نامعلومه نیټې پورې تړل شوې وي، خو وروسته د ستمبر په میاشت کې دغه ادارې دوباره وار په وار پرانستل شروع کړې شول. د خیبر پختونخوا په 400 سیمه کې د یو شخصي سکول مشره شکیلا گوهر وایي د سکولونو د بندیدو سره د ماشومانو په ذهنونو خراب اثر پرېوتې دي او هغه شان زده کړې نشي کولې څنګه چې به یې د وبا نړوان دي د ریګولر کلاسونو اغستو سره کولې.
آنلاین کلاسز کې چې کوم دي نو هغه کې هم ایشوز کریټ کېدل، کله ماشوم اغشتي کلاس، کله نه اغشتي، کله سیګنل مسله، کله رسو مسله، هغه بالکل یو ناکامه تجربه ده، هغه بالکل نه کیږي. او بل په اینڈ کې بیا موږ ته وایي چې تاسو هفته وار کلاسونه راغواړئ، نو په دوه دروازه کې په یو ورځ باندې ماشوم چې کوم نه زده کړ نه شي کولی. ماشومان چې کومو انټرېسټډ وو هغه کې د مقابلې چې دین یو رهجان او هغه به یو بل سره په مقابله کې روانو، او چې د ماشومانو دلچسپي چې انټرېسټ دي نو تقریبا چې ختم شوی دی.
د کرونا وبا د ویمه چپی دوران د دغه ناروغي په پیخو کې تیزی سره زیاتوالی راتلو له امله په ټول ملک کې د شپږشتم نومبر نه تر لسمی جنوري پورې ټولې تعلیمي ادارې یو ځل بیا بند کړې شوې. په پیخور کې میش د نفسیاتو ماهره کائنات فاروقی وایي د کرونا وبا له امله تعلیمي ادارو تړلو سره ماشومانو کې د ذهني بیمارو اندېښنې هم پیدا شوې دي.
بیا ماشومانو کې اومکور کې دون لانګ ټرم پاتې کېدون هغه کې بیا اګریشن راغلي دي. موسلی پیرنټس چې کوم اپروچ یوز کوي چې ماشومان ته بوکس مخې ته کې دي چې بس کار کوي نو ماشومان هغه نه فرستریټ شي بیکاز وداوت هیلپ هغه ماشومان کار څنګه کوي هغه کار کوي کولی نشي هغه ګوله وي اچیو کولی نشي. ورسره د ماشومانو چې کم سکرین ټایمز دي هغه زیات شوی دي هغه کې دي نت تکې نه ستل هغه د وژنه ماشومانو چې دي ټالرنس لیول ختم شوی دي اګریشن هغه شیزونه هم ماشومانو کې انډیوس کوي.
یاد دی وی د کورونا وبا د ویمه چپی په مقاد نور تعلیمی ادارو ترڅنګ دینی مدرسې نوی تړلې شوی خورستو د سین حکومت په 18 دسمبر او د خیبر پختونخوا صوبای حکومت د یادی میاشتې په شلمه نیټه د وبای مرزونو د قانون ترمخه د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی له عمله دینی مدرسو تړلو په اړه اعلامیه هم جاری کړی. عبدالرزاق وی ویډیو په خبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د جمعې ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې اولنۍ نیټه ده. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان سیاسي مخالف پارټو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ حکومت باندې دباو اچولو لپاره په شریکه د اسمبلیونو استفادان ورکولو او راتلونکو انتخاباتو کې د قومي او صوبایي اسمبلی پر سیټونو د بحث لپاره نن د پنجاب لاهور ښار سره نږدې رایبند کې غونډه کوي. د خبر پښتونخوا حکومت وايي په کرک کې د هندوانو سوځول شوی مقدس سیبا بیا جوړوي او ویلي چې د هندوانو مندر ورانولو کې ککړ 15 سروې کسان یې نیولي دي. خبری رپورٹونه وایي د امریکای صدر ډانل ټرمپ په دې ورستیو کې داسې نتایج استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې ښایي چین په افغانستان کې غیر دولتي کسانو ته د امریکای پوځیانو د وژلو لپاره پیسې وړاندې کړي. چین دغه تورونه دروغ بللي. او ځواک شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سیاسي مخالف پارټو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ حکومت باندې دباو اچولو لپاره په شریکه د اسمبلیونو استفاقانو ورکولو او راتلونکو انتخاباتو کې د قومي او صوبایي اسمبلی پر سیټونو د بحث لپاره نن د پنجاب لاهور ښار سره نږدې په رایبند کې غونډه کوي. د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د تحریک مشران به په نننۍ غونډه کې په مهمو مسلو او د حکومت خلاف راتلونکو تګلارې په سر اخیری فیصله کوي. مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون نائب مشر مریم نواز په اسلام آباد کې د شروع پر ورځ دا وخته د ملاقات وروسته اعلان کړو چې دوی د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری ته مقور کوي چې د استفاقانو ورکولو او په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخستو په سر خپل نظر وړاندې کړي. د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي چې راتلونکو ټولې سیاسي فیصلې به پاکستان ډیموکراټیک موومنټ په شریکه کوي. نوموبلی ویلو د پی ډی ایم د ټولو فیصلو تایید کوي او د یو دشتم دسمبر کال 2020 پورې به د پارټي د پارلمان منتخب غړي استفاقانه جمع کړي. پی ډی ایم د دې وړاندې ویلو کو وزیر اعظم عمران خان د یو دشتم جنوري پورې استفا ورنکړه نو د یو له سیاسي پارټو اتحاد با اسلام آباد ته احتجاجي لارجون کوي. اخوا د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د پی ډی ایم په غوښتنه به وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنکي ځکه چې دا غوښتنه سیاسي تقاضا نه لري. د خبر پښتونخوا حکومت وايي په کره کې د هندوانو سوځول شوی مقدس سیبا بیا جوړوي او ویلي چې د هندوانو مندر ورانولو کې ککړ 15 سلبیخت کسان یې نیولي دي. د خبر پښتونخوا حکومتي بیان کامران بنگش ویلي دوی په حمله کې د هندوانو مندر ته رسیدلي نقصان باندې افسوس کوي او دا چې ډېر زر به د هندو ټولنې په مرسته د دې په جوړولو یو ځل بیا کار شروع کی. ځای میډیا وايي په نیول شو کسانو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو ځای مشر رحمت سلام خټک هم شامل دی. د پولیسو په وینا د چهارشنبه یا شروع پورز د خیبر پختونخوا کرک ضلع په ټیری سیمه کې د یو ځای مولا په وینا خلکو د هندوانو مندر سوځولی. د هندو مذهب لرونکو وايي دا د دوی تاریخي او مقدس مذهبي ځای و. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس گلزار احمد د هندوانو مندر سوځبلو پیخي په خپل نوټس اخیسته او د پښتونخوا چیف سیکټري او پولیسو مشر ته حکم کړی چې د جنوري 14 نیټې پورې اعلی عدالت ته د مندر سوځبلو د پیخي په حق لا خپل ریپورت وړاندې کړي. د پاکستان حکومتي وزیرانو او بیلابیلو سیاسي ګوندونو د هندوانو د مقدس ځای د سوځولو خندنه کړې. خبری رپورټونه وایي د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په دې وروستیو کې داسې ناتایده استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې ښایي چین په افغانستان کې غیر دولتي کسانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره پیسې وړاندې کړي. د ټرمپ د ادارې یو اعلی چارواکي د دغه پټو استخباراتي معلوماتو په حق لا خبره د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وایس آف امریکا ته تایید کړي او تیره ورځ یو خبری په پاڼه اکسیس باندې هم دغه خبر چاپ شوی دی. د اکسیس د خبر تر مخه دغه استخباراتي معلومات د دسمبر په 18 نیټه صدر ټرمپ ته ورکړل شوی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت بیان وانګ وین بین د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د یو خبری کانفرنس په وخت د امریکای لخوا په چین باندې د دې لګول شو تورونو ته په جواب کې ویلي دا د جعلي خبرونو نسیوا نور هیڅ هم ندي او هدف یې په چین باندې داغ لګول دي. د چین خارجه وزارت بیان وویل هیواد یې د افغانستان په داخلي لانجه کې نه دی ښکیل او یو ځل بیا یې د امریکای لخوا د سولې او ملي پخلاینې شروع شوي عمل کې خپل ملاتړ څرګند کړی. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 3,015,400 ته رسېدلې او د دې د لاسه د مړو شمېره 340,000 نه سوا شوې ده. د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي د شمېرې تر مخه د کورونا وایرس د لاسه د ټولو نه زیات خلک په امریکا کې مړ شوي چې شمېرې 3,015,400. پاکستان کې په تیر یو شباروس کې په کورونا وایرس نور یو اویا کسان مړ شوي چې ورسره په دغه ملک کې په کورونا وایرس د مړو شوو ټوله شمېره 3,016 ته رسېدلې ده. د پاکستان حکومتي شمېره ښایي چې په تیرو 24 غنټو کې د ملک په بیلابیلو برخو کې نور 2,043 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. پاکستان کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 2,080,000 خلک متاثر شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان او چین د زیارت پرز فیصله کړی چې خپل ترمنځي همکاري او بهني مرسته به سیوا کوي او په سیمه کې امن او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. د دوه هیوادونو خارجه وزیران د ټلیفون د لارې په دې خبرې متفق شو. په دې باندې یو تفصیلي رپورت زموږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
پاکستان او چین د زیارت یا پنځشنبه په ورځ پریکړه کړې چې خپل همکاري به نور هم جوړ کړي او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره به په ګډه کار وکړي. دا پریکړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په یو غنټه ټلیفوني خبرو کې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر شوی بیان کې ویلې شوې چې دغه خبرې اترې د دوه اړخیز ستراتیژیکي همکاري کاری ملګرتیا د جوړتیا او پراخ کول لپاره شوی. د بیان تر مخه په یاد ټلیفوني خبرو کې د کووډ 19 دواړخیزو اړیکو او سیمایزو او نړیوالو مشترکا مسلو او ګټو باندې هم خبري شوی. دا خبر شوی بیان کې ویلي شوی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی هله سرګند کړي چې 2023 کال کې به د پاکستان او چین اړیکې لا نورې هم جوړې کړي. د پاکستان د ډان رسپانی د خبر تر مخه تمه کېدا چې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ به د 2023 کال په پیل کې پاکستان ته سفر وکړي، خو به هر حال اوس داسې بریخي چې سفر به په راتلونکو میاشتو کې ونکړي شي، ځکه چې خاغلی قریشی ته بلنه ورکړی شوی و چې د لوړې کچې تعلقات ساتلو لپاره بیجینګ ته سفر وکړي. د رپورت وایي چې قریشی دغه دعوت قبول کړي. د کووډ 19 یا کرونا وبا د مخنیوي د هڅو په اړه شاه محمود قریشی وویل، په دې برخه کې دو اړخیزه همکاریو، طریقه کار د وبا په کنټرول کې، اقتصادي ودې په بیا پیل او په ټوله سیمه کې د ترسیل په بحالولو کې ګټور رول لوبولې. شاه محمود قریشی د چین بهرنیو چارو وزیر ته خبر ورکړ چې د چینایي کمپنۍ کان سینو لخوا جوړ شوی د کرونا ویکسین په پاکستان کې د ازموینې په دریم پړاو کې دی. قریشی هغه ته زیاته کړه چې د پاکستان حکومت د بیړني استعمال لپاره یو بل د چین سینوفارم جوړ ویکسین منظوري هم ورکړې، او زیاته یې کړه چې له چین څخه د هغې د زر لاسته راوړنې تمه لري. د پاکستان حکومت خپله پریکړه اعلان کړې چې د چین د حکومتي شرکت څخه د ویکسین 1.2 میلیونه دوزونه به اخلي. خاغلی وانګ قریشی ته ډاډ ورکړ چې چین به د بیړني استعمال لپاره پاکستان ته د 1 میلیون نه زیات ویکسین ورکړي. د دواړو هیوادونو وزیرانو سیمه ایزې سولې ته د هند د اقداماتو له وجې خطر په اړه هم خبرې وکړې. په خپور شوي بیان کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ټینګار وکړ چې پاکستان او چین باید په افغانستان کې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره نږدې همغږیو هڅو ته دوام ورکړي. خغری قریشی د چین پاکستان اقتصادي پروژه د بدلون رابستون کې پروژې په توګه بیان کړه. خغلی اویل دواړه هیوادونه د سی پیک د پروژې د وخت باندې د مکمل کېدو لپاره اقدامات کوي. قریشی اویل چې د جی سی سی لسمه ناسته چې به ډیره زر جوړه شي د سی پیک د مخ کې وړلو لپاره به مهم کردار ولوبوي.
استخباراتی معلومات پاړه خبره د زیارت یا پنځشنبه په ورځ امریکا غږ ته تایید کړی ده، او تیر ورځ د ایکسپریس خبری ویب پاڼه باندې هم چاپ شوی. د دغه خبر لمخې دغه استخباراتي معلومات د دسمبر په 18 نیټه صدر ترامپ ته ورکړل شوی، او په دې اړه ترامپ ته د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین لخوا په شفاهي توګه هم معلومات ورکړل شوی. امریکایي چارواکي د دغه استخباراتي معلوماتو په اړه کار کوي چې لامل به د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ په تاوجنو اړیکو باندې نور تیل هم مپاشل شي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت بیان وانګ وین بین د وزارت یا پنځشنبه په ورځ د یو خبری کانفرنس په وخت د امریکا لخوا په چین باندې د دې لګول شوو تورونو ته په جواب کې ویلي دا د جالي خبرونو علاوه نور هیڅ هم نه دي، او هدف یې په چین باندې داغ لګول دي. هغه زیاته کړې دغه تورونه یوازې د دې لپاره دي چې په چین داغ پورې کړی شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب کړي. هغه زیاته کړې چې موږ هیڅ کله له نورو سره جنگ نه دی پیل کړی چې بیا دا خبره پټه کړو چې غیر دولتي کسانو ته په نورو هیوادونو باندې د برید لپاره پیسې ورکړو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وړاندې ویلي هیواد د افغانستان په داخلي لانجه کې نه دی ښکیل، او یو ځل بیا یې د امریکا لخوا د سولې او ملي پخلاینې د پیل شوي بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړو تر څو د جنوبي ایشیا په دغه هیواد کې د دوو لسیزو جګړه پای ته ورسیږي. تر دې دمه لا دا نه ده څرګنده چې صدر منتخب جو بایدن ته هم د دغه دعوو له مخې د چین په اړه دغه معلومات ورکړل شوي او که نه. د بایدن د انتقالي ادارې له چارواکو یو تن د خپل نوم نه خودلو په شرط سی ان ان ته ویلي، زموږ ټیم به هڅه وکړي څومره چې کولی شي د دغه دعوو په اړه ځان پوه کړي، او دا یو بل دلیل دی چې موږ ولې د دفاع له وزارت سره همکارۍ ته اړتیا لرو. د امریکا او چین په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په ګډون د یو شمېر مسلو له امله خرابې شوې دي، واشنگتن په چین کې د بشري حقوقو د سرغړونو لامل په چین باندې په ځانګړي توګه په سینکیانګ سیمه کې د یوغر مسلمانانو لګکې پر ضد د زیاتې لامل سخت نیوکه کوي. بیجینګ دغه تورونه ردوي چې د مسلمانانو ټولنو حقوقونه ځپی او وای دا هم د چین د خرابولو لپاره د مغرب د پروپاګاندا برخه ده. دالا سرګندنه دا چې آیا دا غیر دولتي ډلې چې د چین لخوا ورته د پیسو د ورکولو تورونه پوره شوي د طالبانو پورې اړه لري چې د افغان حکومت پر ضد په دې وروستیو کې خونړې تاوتریخوالی اپیل کړی دی. د کال 2000 په شروع کې پر رسنیو کې داسې رپورټونه وو چې روس هڅه کړې په افغانستان کې طالبان پورې تړلو ترهګرو ته پیسې ورکړي تر څو امریکایي سرتیري ووژني. که څه هم ټرمپ د روس په اړه په دې اړه په ښکارا څه نو ویلي او دا رپورټونه یې جالب بللي وو. امریکا له طالبانو سره په فروری کې د شوی تړون لمخه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کموي تر څو د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. د ټرمپ ادارې ویلي د جنوري تر نیمای پورې به په افغانستان کې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیري پاتې وي. د فروری د تړون لمخه باید ټول امریکایي سرتیري د کال 2000 د مئی میاشتې پورې د افغانستان نوځي. په قطر کې بین الافغاني مذاکرات د سپتمبر په 12 نیټه پیل شوې او ټاکل شوې ده چې د دریو اونیو د دمې وروسته به د جنوري په 15 نیټه بیرته پیل شي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
مطبوعاتو رسنیو د سخت فشار او بندیز لګولو لپاره په ټول جمهوریت کې واچو. چین کې د کورونا وبا را رسیدو سره بیجینګ غن شمیر خبریالان بند کړي چې په ټولنیزو رسنیو د شمیرو او کورونا وایرس وروسته حال شریکولو. همدارنګه چین د غن شمیر خبریالانو ویزې ځنډولي او چینی وګړو باندې بهرنیو رسنیو ته په کار کولو هم بندیز لګولي. نور تفصیلی د منځه شهید په دې رپورت کې واره.
د نړیواله کورونا وبا پر مهال چین پر مطبوعاتو او رسنیو د سخت فشار او بندیز لپاره تر ټولو لومړی هواد شو. چین کې د کورونا وبا را رسیدو سره بیجینګ غن شمیر هغه خبريالان باندې کړل چې په ټولنیزو رسنیو د شمیرو او کورونا وایرس وروستي حال شریکولو. همدارس چین د غن شمیر خبريالانو ویزی د نېشنل سکیورټي قانون تر لاندې وځندول او چینایي وګړو باندې بهرنیو رسنیو ته په کار کولو هم بندیز ولګو. د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال انسټیټیوټ ډیپټي ډایریکټر سکاٹ گریفن وای
د کورونا وبا له کبله سشکال ډیر پرمختګونه اغیزمن سو او په ځانګړي ډول په هانګ کانګ کې دا د بیان ازادي یو داسې مثال په توګه اخیستلی سو چیرې چې په یو ټول واکه هیواد کې د ازادي بیان ته د حکومت د پیغام استولو په توګه کتل کیږي.
سکاٹ گریفن زیاتوی
د چینایي قانون په لیکول او په ځانګړي توګه په هانګ کانګ کې د ملي امنیت قانون د بیان ازادي د سخت زیان سره مخ کړي او دا ډېر د اندیشنې وړ ده او دا یو ښکار مثال دی ځکه چې په داسې ټولنې کې چیرې چې خلکو د بیان ازادۍ څخه د ډیرو کلونو لپاره خوند اخیست او اوس د ټولې نړۍ د سترګو مخې ته دغه ازادي اخیستل کیږي.
د چین حکومت وایي چې د چین دولتي خبری رسنۍ د خبريالانو لپاره د ویزو محدودولو په لړ کې د امریکا اقداماتو ته ځواب وایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن وای
د یوې خوا امریکا د جرنالیزم په ازادۍ فخر کوي، لبلې خوا په چین کې د چینایي جرنالستانو پر پورونو کې لاسوهنه کوي چې له همدې عمله د جرنالیزم او د بیان ازادۍ سره خپل دوه مخي سرګندۍ.
همدار از د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای
زه د چین په دې فیصله خوښنه يم چې د رسنیو د آزاد فعالیت مخ نیسي. حقیقت خبر سي نو دا به د چینایانو لپاره ډیر شوي چې ورته په دې نړیوالو کړکیچنو حالاتو کې کره معلومات ترلاسه سي. دا کولای سي د خلکو ژوند وژغوري.
د بیان د ازادۍ ادارې او د خبريالانو د تحفظ کمیټې د وروستۍ کلنی سروې لمخه چین، ترکیه او مصر د نورو هیوادونو په پرتله تر ټولو زیات خبريالان باندې کړی دی. د خبريالانو د ژغورنې کمیټې مشر کورتنی رادشوای
د روغتیا نړیوال کړکیچ په مهال چین کې خبريالان جیل ته ولېګل شول او هم د غشان ګنشمیر بارانی جرنالستان د چین نه اخراج کړی شول.
کال 2000 کې د نړۍ په کچه 240 یا خبريالان د خپل کار پر وخت نیول شوی او زنداني شوی دی. د غشمیره د نورو کلونو په پرتله ډیره زیاته ریکارډ شوی. په دې خبريالانو کې تر ټولو زیاته شمیره د چین څخه ده. چین د هغو کسانو د نیولو ریکارډ لري چې په چارواکو نیوکی کوي او یا هم د اقلیتونو یا لګکیو سرغړونو په اړه راپور ورکوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس آف امریکا دی ریډیو دی. اوس د یو پښتون شاعر ژوند او شاعرۍ ته کتنه تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار سردار علي ټکر.
خو ګورې دونکو، نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی ابو سعید فضل احمد غر. محترم همیش خلیل سے پخپل کتاب پختانه لیکوال ڈومبی ټوکې د ابو سعید فضل احمد غر په حوالہ داسې لیکي. وای چې فضل احمد غر د مردان ضلع پسرو ډیرو نومې کلی کې د حضرت محمد عبدالله مسافر صحرائی کرا په کال 1899 کې پیدا شوی. د باغبان پوره لاهور د یو سکول نه میټرکو کا په کال 1908 عیسوی کې حیدرآباد د کنتلا او تر کال 1905 پوره په ملت د خپل ماما عبدالجبار خان کراو. د فضل احمد غر ټول کلام په 80 شعرونو باندې مشتمل دی. ولې هندوستان کې د کال 1900 عیسوي د فسادونو په وجه د اور د لمبو خوراک شو. فضل احمد غر صرف خپل ځان او د شیرونو سره برخه په ډیر مصیبت پاکستان ته ورسول. د فضل احمد غر د شیرونو یوه وړه غونتی مجموعه د ګل کوی په نامه باندې په بمبئی کې چاپ شوې وه. د شاعر په حواله باندې خر سے بوئی چې شعر ویل گیډی تړل نه دی افغانا، شعر ویل گیډی تړل نه دی افغانا، د وختنا نری زر دلته نکتې دی. د مخکې لیکي چې شاعری یو فن شریف او جوهر لطیف دی او د انسان په ترقی کې د دې یو خاص حصہ ده او د تهذیب، اخلاق او د اصلاح تمدن یو ذریعہ ده او د قوم پستی او بلندی د دې سره معلومیږي. د مخکې لیکي چې شاعر د قوم ژبه ده، نو پکار دی چې هر شاعر دا خبرې د نظر لاندې اوساتي او داسې اشعار دی نه لیکي او نه دی چاپ کیږي چې بی اصوله، بی رنګه، بے فیدے، پس او نشایستوی. ذکر چی دا دا قوم بدنامی دا. مونگ لپکار دی چی پا پختو شاعرے کے اعلی جذبات، فصاحت، سادوالے او جامعیت پیدا کو. پختو کے فضل احمد غر او افغان تخلص کی. اردو کی کوہی او پا فارسے کی ہم افغان تخلص پکاروی. د خپل عشقیه شاعره سره اخلاقی او قومي موضوعات هم د خپل شاعره په تنبوده کې په ځایولو قدرت لري. د د زیاته شاعری په غزل او قطعاتو مشتمله ده. د تخیل د بلنده او مضمون افرینه لمخه فضل احمد غر د خپل دور یو قابل د توجه شاعر دی. شعرونه اکثر د نور ژبو ترجمې دي خو ښه ترجمې دي. د غر صاحب قطعات ډیر مشهور دي. بدرشاه ظفر کاکا خیل وایي چې په دې نن پرون دلی رساله کې به کله کله د ښاغلي فضل احمد خان غر مرحوم قطعات شایع کېدل. دا قطعات زما ډیر خوښ وو او په ما باندې ډیر اثر کولو. غر صاحب په خپل اخیری عمر خپل اشعار وسوزل او چې ایره شول نو ویې ویل دغه زه ډیر بې ارامه کړی وم اوس زه په ارام شوم. او بیا د دغه وینا نه یو لحظه پسې سا ورکړه. دا کال 1950 نو راځئ چې د کلام دا نمونه لګوو. خبر نشم سل راغلم چرته عمر خبر نشم سل راغلم چرته اوما سب افسوس چې د خپل کار غافل شما او لکه شمع می زرین قمیص مګورا لکه شمع می زرین قمیص مګورا اندرون پدې کې اور دی چې پر سوما او زل خپل نه خو ہے دانه ته کوشش زل خپل نه پو ہے دانه ته کوشش نا ساپی می شو چا پیر د خون لوما او ته چې غیر سره خان دی زما مخ کې ته چې غیر سره خان دی زما مخ کې د ډیر تاوا د پله غوند ټق شوما او ز افغان چې ځان ته ګورم جړه راشي ز افغان چې ځان ته ګورم جړه راشي چې راغلی سلیم او سکوما.
شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
وینزویلا خلکو د خپل ملک دننه او د خپل ملک نه بهر د نیکولس مادورو د غیر قانون حکومت خلاف د خپلې رائے څرګندونه کړې ده. د دسمبر د 8 تاریخ نه تر 12 تاریخ پورې د وینزویلا په لکونو خلکو په وینزویلا کې جوړو پولینګ سټیشنونو کې او د یورپ او امریکې نه او د لاتینی امریکې د نورو ملکونو نه په ډیجیټل ذریعہ خپل رائے ښکاره کړه. د دې ریفرندم بندوبست د وینزویلا حزب اختلاف کړی وو او دا د قانوني قامي اسمبلی د اختیار لاندې او د وینزویلا د آئین مطابق وشو. د مخالفو ډلو د کنسلټا پاپولر نومي منصوبي لاندې د وینزویلا خلکو ته دا یو موقع په لاس ورغله چې د خپلې رایې په ذریعه وینزویلا کې د صفا سوتره صدارتي او قانون ساز ادارې د انتخابونو مطالبه وکړي. د وینزویلا په دې خلکو کې د حکومت د انتقامي کارروایو د لاسه بهر ملکونو ته تښتېدلي خلک هم شامل وو. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د وینزویلا خلکو ته د کنسلټا پاپولر په کامیابۍ مبارکي ورکړې ده او دا خبره په ګوته کړې ده چې د وینزویلا خلکو په انتخابونو کې شبي ټګۍ ټورۍ په مکمله توګه رد کړې دي. کوم چې د نیکولس مادورو غیر قانونه حکومت په شپږم دسمبر د قامی اسمبلی په انتخابونو کې کړی دي. خاغلی پومپیو وی چې د کنسلټا نتیجې په اصل کې په صفاټ کې دا یو فیصله ده چې عبوري حکومت د وینزویلا کې د جمهوریت د بحالۍ لپاره خپل جنگ جاری وساتي. د زیاته کا چې په هر جمهوری ملک لازمه ده چې په دې حالو زرو کې د وینزویلا د خلکو مرسته وکړي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو کنسلټا یو جمهوری منصوبه وبلله او په وینزویلا کې د ګیس او د بجلی د امروزه اسانو د نشتوالي او د حکومت په خلکو د ویرو ترغو تیرورو د اقداماتو باوجود دا د کنسلټا یو بې مثله کامیابي ده. د کنسلټا کامیابی د وینزویلا د لکونو خلکو د طاقت خودنه هم ده چې په وینزویلا کې د صفا ستره صدارتي او پارلماني انتخابونو لپاره خلک منظم کړي. هغلی پومپیو په صفاټکو کې دا خبره هم وکړه چې په جمهوري ډول غوره کړی شوی قومي اسمبلی او د خلکو غږ واحد داسې قوتونه دي چې په وینزویلا کې د امریت د مقابلې لپاره راپورته شوي دي. نړیواله برادری د وینزویلا خلکو سره باید چې په ټینګه مرسته وکړي او د دوی شاته ودرېږي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.